یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. سلام، د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر سره د سولې د هڅو په اړه خبرې کړي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. پولیسو په میانمار یا پخوانی برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې نوې کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون اخوزون په یو پیغام کې چې ازادي رادیو ته راستولی ویلي چې ښاغلی عبدالله له خلیلزاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر روانې بیا کتنې او راتلونکو ګامونو خبرې وکړې.
د تاوتریخوالي د کمښت او پایته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په خپل ویبپاڼه کې په یو خبره کړي بیان کې وویل چې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی ښاغلی خلیلزاد او پلاوی به په دغه سفر کې چې کابل ده او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته یې کوي د سولې په اړه د خبرو نوی پړاو پیل کړي. د بیان له مخې خلیلزاد به د افغانستان له حکومت، افغان مشرانو، د طالبانو له استازو او د سیمې له هیوادونو سره چې ګټې په افغانستان کې یو عادلانه او دوامداره سیاسي جوړجاړي او تلپاتې او هر اړخیز اوربند اخی خوندی کوي د سولې د بهیر د پرمخ بیولو په اړه خبري وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوحه کې افغانستان ته د سولې د راوستو تړون لاسلیک کړ. افغان دولت د دوحې هوکړه ګټور نه بولي او ویلي دي چې دغه تړون له وخت ځای کولو پرته افغانانو ته بل څه نه دي ورکړي. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماتیکو اړیکو سلمه کلی زلمانځي د هغې اعلامې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه خپره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د ترکیې د اناډولیا خبری آژانس د راپور له مخې اوغلو به له هغې وروسته د ویډیو کانفرانس له لارې له کابل سره په دې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته چې د هغه سیال د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر به هم پکې ګډون کوي وینا وکړي. د افغانستان او ترکیې ترمنځ ډیپلوماتیکې اړیکې د 1991 کال د مارچ په لومړۍ نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ائتلاف د تړون په لاسلیک کېدو سره ټینګې شوې. ترکیه هم لومړنی هیواد و چې په 1919 کال د افغانستان له خپلواکۍ وروسته په کابل کې سفارت پرانست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سه‌شنبه د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې سره د 2 ټیسټ لوبو او 3 شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د دغو لوبو لپاره ښه چمتووالی نیولی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان او د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله ترمنځ 2 ټیسټ لوبې ترسره کیږي چې دا لوبې په عربي متحده اماراتو کې وي او د افغانستان په کوربتوب به ترسره شي. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان کرکټ ملي لوبډله پوره چمتووالی لري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به لومړۍ شل اوره مسابقه د مارچ میاشتې په 18 وشي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خواشینی څرګند کړ چې پرونی د امریکا له متحده ایالاتونو او اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. ایران تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لري کړی. د سپینې ماڼۍ ویاند جن ساکي وویل که څه هم موږ د ایران دغه عکس العمل خواشینی کړی وو، خو د دغه تړون د عملي کیدو لپاره په با مفهومه ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا ته به دوام ورکړو. د ایراني رسنیو د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیب زاده وویل هغو وروستیو اقداماتو او ویناو ته په پام چې متحدو ایالتونو او درې اروپایي قدرتونو کړي، ایران داسې نه انګیري چې اوس د له دغو هیوادونو سره د غیر رسمي غونډې لپاره چې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر یې وړاندیز کړی مناسب وخت وي. پولیسو په میانمار یا پخوانۍ برما کې لږ تر لږه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. دغه معترضان پرون یک شنبې د پولیسو په ډزو وویشتل شول. دغه ورځ د کودتا پر ضد د څو اونیو اعتراضونو له پیل راهیسې تر ټولو خونړۍ وه. یوې ښځې هم په غالب ګمان وروسته تر دې د زړه د حملې له کبله سا ورکړه چې پولیسو په یانګون ښار کې د ښوونکو اعتراض د یوه نارنجک په وسیله توپره کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د اعتراض کوونکو ځپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. ګوتریش د وژنې او د خلکو د ټپي کېدو پر زیاتوالي ژور اندېښنه ښودلې ده. په برما کې له یوې میاشتې راهیسې چې پوځ کودتا کړې او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او د هغې د ګوند یو شمېر نور غړي نیولي اعتراضونه هم پیل شوي دي. او د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سر له ننه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یوه مهم ټکي ښکارندوی کوي.
لازادې رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. زلمای خلیلزاد کابل ته رسیدلی او د ملي مصالحې د عالی شورا له مشر عبدالله سره یې لیدلی دي. په همدې حال کې طالبان وایي هیله مند دي چې له امریکا سره د دوحې تړون به لا هم نتیجه ورکړي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
نور موضوعات لرو. په یو راپور کې به واورئ چې د کندهار انځرو سږکال ښه حاصل راوړی خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري.
جرانو د نورو ملکو تجارت څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځور ته ښه بیه، ښه د لارې موزنه، هوایي ترانسپورټ لاره برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې ولاړ شي.
په نړیوالو مسایلو کې سپینې ماڼۍ د تهران پر هغې پریکړې خفګان ښودلی چې له امریکا سره د غیر رسمي خبرو وړاندیز رد کړی. په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله سره یې کتلی دي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي په دې لیدنه کې د امریکا لخوا د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر بیا کتنه، د سولې د خبرو پر چټکېدو او ځینو نورو مسایلو خبرې وشوې. وقت د ولسمشر بایدن له رسیدو وروسته د افغانستان د سولې په اړه د سیمې هیوادونو ته دا د خلیلزاد لومړی سفر دی. په دې اړه نور تفصیل له کابله.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون څخه د یو کال تیرېدو زلمی خلیلزاد بیا د افغانستان د سولې اړوند د خبرو لپاره د سیمې هیوادونو ته سفر پیل کړی. ښاغلی خلیلزاد نن د دوشنبې په ورځ کابل ته رارسېدلی او د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله سره یې کتلی. د دې شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل په دې لیدنه کې دواړو لوریو د افغانستان د شخړې د حل لپاره د یوه ټول منلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې کړي. د زیاته کړه
په دې ناسته کې دویم دور د مذاکراتو امریکا له لوري د دوحې تړون د بیا کتنې، د مذاکراتو د پروسې لپاره د سرعت ورکولو، د تاوتریخوالي د کمښت او پای ته رسېدو او یو ټولمنلي سیاسي جوړجاړي په اړه خبرې او بحثونه وشول.
کابل ته د ښاغلي خلیلزاد له سفر وړاندې د یک شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان او قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته د هغه د سفر له پیل خبر ورکړ. دی وزارت په خبره کړي خبر پانه کې ولیکل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي به په دې سفر کې د افغان دولت له مشرانو طالبانو او په سیمه کې د یو شمېر هغو هیوادونو له رهبرانو سره چې ګټې په افغانستان کې د یوې عادلانه سیاسي هوکړې او اوربند پورې تړلې دي خبرې وکړي. خغلی خلیزاد داسې مهال د افغانستان د سولې په تړاو د سیمې هیوادونو ته سفر پیلوي چې متحده ایالات له طالبانو سره د فبروري د 9 تړون په بیا ارزونه بوختي، هغه څه چې عملیا یې د سولې په خبرو اغېز کړی. خو افغان حکومت هم د دې سفر په اړه نظر لري. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي هیله لري چې د زلمی خلیزاد نوی سفر به د سولې په دویم پړاو مذاکراتو باندې مثبت اغېز ولري. د دې وزارت وایاندې ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل دوی د نورو هغو دوی د ټولو هغو هڅو قدرداري کوي چې لمخي په افغانستان کې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. په ورته وخت کې طالبان هم د زلمی خلیلزاد د نوي سفر په اړه باندې خبرګون ښایي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل دوی د سفر په اړه باندې دقیق معلومات نه لري، خو د اهمیت او نه اهمیت په اړه یې له هغه وروسته خبرې کولای شي چې له دوی سره یې ناسته وشي. دا واکا د امریکا د نوی ولسمشر جو بایدن ته رسیدو وروسته د افغانستان په ګډون سیمې ته د افغانستان د سولې په تړاو د زلمی خلیلزاد لومړی سفر دی. که څه هم د افغانستان حکومت له دې وړاندې د دوهې تړون یوازې د وخت ضایع کول بللي او د زلمی خلیلزاد په حد باندې هم نیوکه کړې، خو دا چې ښاغلی خلیلزاد په خپل نوی سفر کې د افغان حکومت او د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د حکومت لخوا څه نوی پیغام ولري وروسته به معلومات وشي.
ډیر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. کابل ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله سره د ښاغلي خلیلزاد د کتنو په اړه راپور مو اوریده. په داسې حال کې چې متحده ایالاتونو ویلي له طالبانو سره د سولې پر تړون له سره غور کوي، طالبان وایي دوی لا هم هیله مندي چې امریکایي لوری به خپل ژمنې عملي کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د لاسلیک شوی تړون یو کال پرون پوره شو. د افغانستان حکومت چې له دې تړون څخه اړخ ته پاتې شوی دی وایي د تړون د افغانستان خو خلکو ته کومه ګټه نه ده رسولې. په دې اړه نور حال د نوریاس نوري په راپور کې
په داسې حال کې چې طالبان تر اوسه د دوحې تړون ته هیله مندي چې هغه به بشپړ عملي شي، د افغانستان حکومت وایي دې تړون له دې پرته چې بین الافغاني خبرو ته چې هغه هم ټکنۍ او پڅې مخته ځي لاره پرانستې کومه بله ګټه نه ده رسولې. پرون پر دغه تړون چې کال مخکې د فبروري په 9 په دوحه کې د طالبانو او د امریکا ترمنځ شوی یو کال واوښت، خو هغه څه چې تمه یې کېده نه یې په افغانستان کې اوربند ته زمینه برابره کړه او نه یې هم د جګړو شدت کم کړی، بلکې برعکس تاوتریخوالی لا ورسره زیات شوی دی. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویاند دوا خان مینپال پرون رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې دغه تړون د افغانستان د حکومت لپاره د وخت ضایع کولو بلل او زیات کړه.
کله دوه تړون ته له افغاني لوري وکتل شي یوازې وخت ضایع شوی، افغانانو ته مالی او ځاني تلفات اوشتي او په ټوله کې افغانستان تخریب شوی.
خو د طالبانو مرستیال مشر او په قطر کې د ډلې د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت وینا کې چې پرون یې خبره کړې ویلي چې د دغه تړون تر لاسلیک وروسته په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو لپاره ښه فرصت رامنځته شوی او په کار ده چې له دغه فرصته ګټه پورته شي.
که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
ملا عبدالغنی برادر ټینګار وکړ چې دغه تړون د ملګرو ملتونو د استازو په شمول د زیات شمېر نړیوالو څارونکو په مخ کې لاسلیک شوی او د عملي کېدو لپاره همدا نړیوال څارونکي یو ډول مکلفیت لري چې مقابل لوری ټولو مسؤلیتونو او تعهداتو ته متوجه کړي. د ښاغلي برادر اشاره د امریکا متحدو ایالاتونو ته ده چې په دې تړون یې د بیا کتنې خبره کړې ده. د دغه تړون له مخې د طالبانو یوه مهمه غوښتنه تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دغه تړون د لاسلیک د یوې کلنې کلیزې په مناسبت څرګندونې نه دي کړي، خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې جګپوړو سیاسي او امنیتي چارواکو ویلي چې په ټوله کې پر دغه تړون او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستي ضرب العجل له سره غور ځکه کوي چې طالبانو خپلې کړې ژمنې نه دي عملي کړي. له نړیوالو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کول، د تاوتریخوالي نه کمول، د افغانستان د دولت له استازو سره د سولې په خبرو کې په اغېزمن ډول نه ګډون او یو لن نور هغه مسایل دي چې طالبان په سرغړوي تورن شوي دي. د دوحې د تړون عملي کېدو ته یوازې 2 پاتې دي، خو داسې نه برېښي چې په دې پاتې موده کې دي ټول اړخونه د هغه شرطونه پوره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دولس بجې او پنځلس دقیقې دي. د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري، او سم قدر منو اوریدونکو اقتصادي خبرونه واوري.
ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي سوداګریز کمیسون دریمه ناسته جوړه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړه خواوې به د اقتصادي همکاریو په پلان کار وکړي. د افغانستان او فدراتیفي روسیې ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو دریمه ناسته تیره ورځ جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر د فدراتیفي روسیې د سوداګرۍ او نایو لمرسیال وزیر الکساندر لیکولایویچ موزروف سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په اړه ناسته درلوده. د بهرنیو چارو وزارت وایي د ناستې په جریان کې د بهرنیو چارو وزیر سرګند کړه چې د اقتصادي همکاریو پراختیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا او په سیمه کې د همغږۍ په پیاوړي کولو کې کلیدي رول لري، او له همدې امله افغانستان غواړي چې له روسیې سره ګډې اقتصادي سوداګریزی پروژې طرحه او پلي کړي. د ناسي پترس کې دواړو لورو د ریل پټلۍ په سکتور کې د همکاریو په حق له هم مفصلې خبرې وکړي، او روسیې اعلان کړی چې د روسیې دولتي ریل پټلۍ شرکت او همدارنګ روسیې خصوصي شرکتونه په افغانستان کې د ریل پټلۍ پراختیا کې همکاري او پانګونې ته چمتو دي. ښاغلی اتمر د مزار، کابل، تورغونډۍ، هرات او امام نظر اقینی په ګډون د ریل پټلیو پروژو ته په اشاره سره ویلي چې د دې پروژو په پلي کېدو سره به روسیه د مرکزی آسیا او افغانستان لارې سویلی آسیا سره ونښلول شي. په هرات کې د میرمنو اقتصادي پیاوړتیا او توکو د خوندیتوب لپاره دوه دیرش شنی خونې پرانستل شوې. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د غشنی خونې د کرنې وزارت په ملاتړ او د آی اف ای ډی ادارې په مرسته جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د دې پروګرام له لارې کلیوالي ښځې سره مرسته کیږي چې خپل کرنیزې توکي خوندي او محلي بازارونو کې وپلوري. د غشنی خونې د هرات، پنجیل، ګذره، کاروخ، زندجان او غوریان ولایتونو کې جوړې شوې دي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر او اویا افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو درې نوي افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل شپږ افغانۍ اویا پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ شپېته پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ دیرش پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه دوه اتیا افغانۍ.
ل ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د موافقې یو کال پرون د هوت په لسمه نیټه پوره شو. نن د ازادۍ رادیو په پنځه ویشت دقیقې اونیز بحث کې د همدې موضوع په اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو راسره اوسئ، خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحدو ایالاتونو د ایران لخوا د 2015 کال د اټومي موافقې په اړه د یو غیر رسمي بحث پر رد خواشینی ښودلې. سپینه مڼۍ وایي د ایران پر ځواب خواشینې ده، خو با مفهومه ډیپلوماسي به کوي څو په مټې اټومي تړون ته د دواړو خواوو ستنېدو ته لاره هواره شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د امریکا او دریو اروپایی قدرتونو وروستیو اقداماتو او بیانونو ته په پام سره نه غواړي چې له دوی سره کومه غیر رسمي ناسته ترسره کړي. صفی الله سانکزای په دې اړه نور حال راکوي.
د یوې غیر رسمي ناستې د ترسراوي لپاره د ایران منفي ځواب امریکا خواشینی کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکا د ایران په ځواب خواشینی ده، خو فعاله ډیپلوماسي ته چمتو ده څو د اټومي تړون تعهداتو ته د ګډې ستنېدا لار هواره شي. امریکا همدارز ویلی چې له بریتانیا، فرانسې، جرمني، روسیې او چین سره چې د ایران د اټومي تړون پاتې لاسلیکونکي دي، د یوې غوره لارې په اړه سلا مشوره کوي. په اصل کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د خبرو لپاره هڅې پیل کړي، او غوښتل یې په نږدې راتلونکي کې د دوی او د ایران د اټومي تړون د پاتې لاسلیکونکو ترمنځ غیر رسمي ناسته وشي. ایران بیا له لومړي سره ویلي چې که امریکا او نور قدرتونه په ایران باندې بندیزونه او فشارونه کم کړي، دوی چمتو دي چې د 2015 کال اټومي تړون کې کړو ژمنو ته ور وګرځي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون هم تکرار کړه. هغه وویل د جوزف بورل لخوا د غیر رسمي خبرو وړاندیز دوی ته رسیدلی، خو د خبره د امریکا متحده ایالاتونو او دریو اروپایي قدرتونو وروستیو اقداماتو او اعلامیو ته په کتو ایران نه غواړي له دوی سره غیر رسمي ناسته ترسره کړي. لکله چې د ولسمشر جو بایدن ادارې کار پیل کړی، له ایران سره اټومي تړون ته د ورګرځېدو لیوالتیا ښودلې، خو ټینګار یې کړی چې ایران باید په خپلو ژمنو ودرېږي. د امریکا متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې خپل هیواد له هغه اټومي تړون وایست چې په 2015 کال کې د امریکا په شمول بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او جرمني لاسلیک کړی و. د ترامپ ادارې تر دې پریکړې وروسته په ایران باندې تر ټولو سخت بندیزونه ولګول. ایران د امریکا د اقداماتو په وړاندې چوپتیا غوره نه کړه، بلکې وار په وار چې اوس لوړې کچې ته رسیدلی د دغه اټومي تړون له ژمنو سرغړاوی ترسره کړ. د دغه سرغړاوي لویه برخه په لوړه کچه د یورانیمو بډاینه ده، آن تر دې چې دغه هیواد په وروستیو کې فلزي یورانیم تولید کړي. د فلزي یورانیمو تولید چې په اټومي بمونو کې کاریږي، د فرانسې، بریتانیا او جرمني توند غبرګونونه پارولي او ویلي دي چې ایران په دې کار سره اټومي تړون له ګواښ سره مخ کوي. روسیې او چین بیا له ایران غوښتي چې له زغم کار واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه.
دنیا ورځپاڼې په دې پوښتنې سره خپله سرمقاله پیل کړې: آیا د سولې په پروسه کې په رښتیا هم طالبانو فرصت ضایع کړ؟ وړاندې راغلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ له هوکړې یو کال پوره کې، خو په وینا یې له لومړي سره دغه بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ و. په خورا سختۍ پیل شوه او د پام وړ نتیجه ونه لیدل شوه. ورځپاڼې لیکلي په دغه بهیر کې یوازې د طالبانو څه باندې 15,000 زندانیان آزاد شول، خو د تاوتریخوالي په کموالي کې هیڅ کوم ګټه ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي دا سمه ده چې په دې بهیر کې طالبانو ګټه وکړه، په نړیواله سټیج مطرح شول، جنګیالیو ته یې په نظام کې د جذبېدو هیله پیدا شوه، زرګونه زندانیان هم آزاد شول، خو د لیکوال په وینا د طالبانو ستره تېروتنه دا وه چې له فرصته یې هومره چې امکان و استفاده ونه کړه. ورځپاڼې لیکلي د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي کمولو او اوربان سره نه موافقه د دې لامل شوه چې د هرې پیښې مسؤلیت دوی ته راجې شي. مسیر ورځپاڼې لیکلي اوس چې د دوحې له هوکړې یو کال پوره شوی، نو په دې اړه قضاوت څه دی؟ د لیکوال انده طالبان او امریکایان دواړه تمایل نه لري چې د دوحې هوکړه لغوه کړي. وړاندې راغلي د هوکړې امریکایان خوندي کړل، له هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ امریکایي نه دی وژل شوی او طالبانو هم ګټې وکړې. هوایي بریدونه پرې کم شول، مرګ ژوبله یې کمه شوې او پراخې سیاسي اړیکې جوړې کړې دي. لیکوال ټینګار کړی چې د دوحې هوکړې تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې لا هم جګړه نه ده درېدلې. وړاندې راغلي که د دوحې هوکړه پوره عملي کیږي او که نیمه، خو بین الافغاني خبرې باید جدي شي او د سولې روانه پروسه باید د افغان وژنې دا ماشین ودرېږي. او هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي چې له طالبانو سره د امریکایانو تړون یو کلنۍ بهیر کې طالبانو ډېرې ګټې وکړې، خپلې لیکې پیاوړې کړې او افغان حکومت د هغوی 15,500 بندیان ور آزاد کړل او طالبانو په دې موده کې ځان راټول کړ او له سره یې د زندانیانو په ازادېدو سره خپلې لیکې تر بل هر وخته ډېرې پراخې او پیاوړې کړې. خو د لیکوال په وینا طالبانو د سولې لپاره هوډ نه دی ښکاره کړی او د سولې په نامه وخت ضایع شوی. افغانانو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي او په ټوله کې افغانستان زیانمن شوی. ورځپاڼې همدارنګه ټینګار کړی چې د افغانانو هیله او غوښتنه دا ده څو نه یوازې په دغې معاملې باید له سره کتنه وشي، بلکې پر طالبانو او د هغوی پر ملاتړیو لورو هم فشارونه زیات شي چې د سولې لپاره خپل ژمنتیا په ډاګه کړي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د کندهار د سوداګرۍ خونې وایي سکال له کندهاره د 6 میلیون ډالرو په ارزښت 11,000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي. په همدې حال کې د کندهار سوداګر او باغلرونکي وای سکال د تیر پرتله د انځرو حاصلات خو خو له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دالیزونه نشتوالی د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي.
شاولی کوټ د کندهار هغه ولسوالی ده چې د نورو ولسوالیو په نسبت د انځرو ډیر باغونه لري. د دې ولسوالۍ د چنارتو د سیمې د اوسیدونکي خدای رحیم په باغ کې د انځرو سلګونه ونیسته چې ششکالې هرې ونې د پخوا په پرتله دوه برابره انځر کړي وه. خدای رحیم وایي د انځرو د حاصلاتو د ښه والي عمده لامل د تیر کال موسمي بارانونه او د زراعتي آفتونو نشتوالی و.
انځر کیفیت سم دی سرکار ډېر دي دغه لږ نه دي چې ما نامر وایي نه چې څه وي یا کمزوري دي انځر څه وي دي انځر سږکال چې پر دې کال آباد و اوبه بیا باندې مالونه شته.
د کندهار د وچ میوې سوداګر هم سږ کال د تیر په پرتله د انځرو حاصلات ښه بولي خو وایي چې له هند پرته د انځرو لپاره د یو بل نړیوال مارکیټ او هوایی دهلیزونو نشتوالی یې د کاروبار لوی او جدي ستونزې دي. محمود الله چې د انځرو په سرای کې د کلونو راهیسې کاروبار کوي وایي د هندوستان په بازارونو کې یوازې لومړۍ درجه انځر پلورل کېږي او د دوهمې او درېیمې درجې انځرو لپاره بل مارکیټ نشته.
لمبریاک انځر وځي مګر میانه انځر کوم چې د پاکستان مزنه ده دغه مزنې دي هغه نه وځي هغه بازار هم پرته دی او انځر هم نه وځي. هندوستان لمبریاک انځر وړي مګر بغیر له پاکستانو دا مزنې کمزوري دي ځکه مخکې چې په 2200 په 3200 کلل یوازې اوس په هغه انځر په 950 ورچېږي خو د نورې وادو سره مدایله د تجارتان سره غټو چنوري وادو تیم ساجر کزه کال په کال انځر ډیریږي.
هندستان ته د کندهار انځر د پاکستان د لارې انتقالیږي چې سوداګر ډیر کله د لارو د بندیدو له امله لستوند سره مخامخ کیږي. د محمد داوود په نوم د انځر یو بل سوداګر وایي حکومت د هوایی دهلیزونو د لارې انځر نړیوالو مارکیټونو ته ورسوي.
مشکلات یوازې د لار مشکل دی د پاکستان لار بند شي ګای د کورونا د لاسه د هندوستان لار بند شي هندوستان لار چې بند شي هغه ښه انځر پاتې شي او د پاکستان لار بند چې هغه میانه انځر پاتې شي دلې پاکستان یې پرېږدي په دلې موږ ته په تاوان پاتې شي. موږ د تجارانو د نورو ملکو تجارانو څخه غوښتنه دغه ده چې زموږ انځر ته ښه بیه ښه د لارې موزنه هوایي ترانسپورټ لار برابره کړي چې موږ انځر په هوایي لار کې ولاړ شي.
پاینی وخت کې د کندهار د سوداګرۍ خونی چارواکي هم منی چې دا وایي د اهلیزونو او د هندوستان او پاکستان پرته د نورو هیوادونو سره د انځرو په برخه کې د سوداګرۍ زوړې کونشتوالی د انځرو پر کاروبار سوری غوړولی. د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې له دې ټولو ستونزو سره سره په روان کال کې له کندهاره د شپېتو میلیونو ډالرو په ارزښت 1000 ټنه انځر بهر ته صادر شوي.
د چشش کال د کال د سره څخه عمل سور جوزام د غلار په مکمل ډول بندوه خو بیا هم خوشبختانه باید وایو چې چشش کال تر دې غړې پورې 1,216 ټنه صادر شوی دي چې مجموعي ارزښت هم 7,143,340 ډالر کېږي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسلان زیاتوي چې بهرنیو هیوادونو ته د وچې او تازه میوې او طبیعي نباتاتو د صادراتو لپاره د پاکستان ترڅنګ که کومه بله لار او یا هم د هوایي دهلیز امکانات برابر سي نو د دغه ولایت د باغ لرونکو او سوداګرو عواید به زیات سي.
ستاسو له پیغامونو
زه افغان نور زم د بکوا سخنی د فراوی د بکوا د ولسوالین د بکوا په سیمه کې دشت سیمه د ټول برمی و چې سوي د برمی تقریبا 1,000 غزا و سي 2 انچ و بلری نو موږ د حکومتي کسان سخنی غواړو د لوړ پوړو کسان سخنی چې دغه د ګلستان او د واشیر سیمه د تر بندنه وته وته د دغه د فرا ولایت بکوا ولسوالی ته چې و په سره پیدا شي پر سر باندې سرو د ولې هم نه لري مخالف پر دریا باندې مخ کې ولاړه او بکوا سیمه نو و سمو به پر مخ باندې وڅېلې ګرد بکوا ته ورته خلک جنې و تل د چشنګ وبونه پښې پیدا کیږي نو بای چې د ګلستان او د واشیر له سوالې کېدل تر د بند ورته وتړي نو هغه څه دی او به کار ورته کولای شي.
زه حاجی شیراسان د کونړ ولایت د غنی آباد د ولسوالۍ نه دا چې په څلګي کې 1,480 کورنۍ ژوند کوي 1,480 کورنۍ ژوند کوي او مکتب نه لري او نه مدرسه لري. د لوړ پوړو چارواکو نه مداخله ده چې دا ورته یو مکتب منظور او مشکلې حل او فصل کې ماشومان دې لري لري ځایونو ته مدرسو له بوجي په پردو کورونو کې دې ټولې او څوک دې په پردو کورونو کې میاشتې تیرې او هغه مکتب او درسونه کېږي په هغه باندې هیله مې ده او ارزو می داره چې دا خلکو دا مشکل حل کړي چې په خپل کور کې دا مطلب جوړ شي او ډېر ضرورت یې دی. وسلام په احترام.
زه د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ افغانستان کې باید چې سوله راسي. موږ غواړو چې سوله وشي. خپله طالبانو باندې زه خو پر اشرف غني باندې زه خو په چې خپل سوله وکړي په دفتر لیاز زه خپل سوله وکړي. موږ مسلمانان ټول تاک په تاک سره ټول شهیدانی لري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته اجمل آن د ازادۍ راډیو د اونیز باس 15 دقیقې پروګرام د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ چې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد چې نوی کابل ته رسیدلی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله سره د سولې اړوند مسایلو په اړه خبرې وکړې. د دغه شورا ویان فریدون خوزون په یو پیغام کې چې ازادي راډیو ته راستولی ویلي چې ښاغلي عبدالله خلیل زاد سره د سولې پر بهیر د دوحې پر مذاکراتو د دوحې پر تړون د امریکا پر رواني بیا کتنې او په هیواد کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. ترکیه او افغانستان په خپلو کې د ډیپلوماټیکو اړیکو سلمه کلی زلمانځي د هغې اعلامیې له مخې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه خپره کړې ویل شوي چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو به نن دوشنبه په انقره کې د افغانستان له سفیر امیر محمد رامین سره په ګډه د دې سفارت په انګړ کې نیالګي کینوي چې د دواړو هیوادونو د ملګرتیا سمبول دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا سیشن به د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډله سره د دو ټیسټ لوبو او درې شل اوره لوبو مسابقې پیلوي. دا لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. واشنگتن د تهران پر هغه اقدام خوشینی څرګنده کړ چې پرون د امریکا له متحده ایالاتونو او له اروپایي قدرتونو سره د 2015 کال د تړون دی یا پر سر د خبرو لپاره د غیر رسمي غونډې وړاندیز رد کړ. تهران ټینګار وکړ چې واشنگتن د لومړی ټول یو اړخیز بندیزونه لری کړي. پولیسو په میانمار افغاني برما کې لکتر لګه 13 معترضان وژلي او یو شمېر نورې ټپیان کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د اعتراض کوونکو زپل په کلکو ټکو غندلي او د اعتراض کوونکو پر ضد د وژونکو وسلو کارونه او د هغوی خپل سره نیول د نه منلو وړ عمل بللی دی. د اروپایي ټولنې او ارمنستان ترمنځ هغې هوکړې چې د یو شمېر مسایلو په اړه دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې کوي سر له ننه اجرایي بڼه خپله کړه. اروپایي ټولنې ویلي د دوی او ارمنستان هر اړخیزه او د پراخ بنسټه مشارکت هوکړه د دواړو لورو په اړیکو کې د بدلون د یوه مهم ټکي ښکارندوی کوي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو السلام علیکم، زه اجمل اند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دی ونیز بحث 25 دقیقې هرکلی کو. د دوهی له هغه تړون نه چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو یو کال پوره شوه. که څه هم افغان حکومت د دې تړون مستقیمه برخه نه و، خو یو شمیر چاري ورته متوجي وي چې باید په تیر یو کال کې پوره کړی وي. همدارنګه وسلوالو طالبانو هم د زینو تعهداتو په بدل کې دا ژمنه له نړیوالې ټولنې ترلاسه کړې وه چې بهرني ځواکونه به د می د میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې وځي. خو په تیر یو کال کې سره د زیاتو هیلو چې د دغه توافق او هوکړې لپاره د سولې په برخه کې وي، داسې پرمختګونه چې د سولې دغه تړون بریالی وګڼل شي تر ډیره تر سترګو نه شوه. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تاوتریخوالي زور واخیست او د همدغه توافق پر بنسټ پیل شوي بین الافغاني خبرې هسې چې تمه کېده پر مخ لاړ نړۍ. په دې بحث کې به په دې غږیږو چې بیلابیل لوري چې دغه هوکړې کې باید ځینې ژمنې پوره کړې وي څومره توانېدلې دي چې خپلې ژمنې پوره کړي. ولې د دې توافق په پایله کې چې نومي افغانستان ته د سولې د راوستلو توافق و ورکم یا وربند تر اوسه پورې عملي نه شو، او ولې بین الافغاني خبرې چې په دوحه کې روانې دي پڅی دی. د بحث لپاره به په لومړی برخه کې را سره د افغانستان د جمهوریت ریاست ویاند دوا خان مینپالوی، ورسته به بیا د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق تام ورشو. وسره سره خغله مینپال وصل دی. مینپال صاحب، لومړی خو ډیره مننه کوو چې په بخت وخت کې مو مکته وخت راکه. له تاسو غواړم لنډ وپوښتم چې دغه دې دوهې هوکړه چې وشوه، په تیر یو کال کې د افغان حکومت په نظر څه بدلونونه راوستي دي؟
ډېره زیاته مننه ام صاحب، تاسو ته سلامونه او ستاسو اوریدونکو ته سلامونه. د افغانستان د حکومت دریز د توافقنامې چې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ امضا سول، ډېر واضح ولاوله هم موږ د توافقنامه غیر عملی او ناندرزه بلله، او په دې کې ابهامات، په دې کې یوازې یوه ترهګري او تروریستي ډلې ته امتیازات، او موږ په دې باور وو چې دا ډله چې تل یې د اسلام او د ناټو د شتون په بانه باندې افغان وژنه په شلو کلونو کې بې درېغه د دې وطن خلک او د دې وطن زیربنا ونړوله، بل هیڅ هدف نه درلود، او دوی له دغه هدف څخه نه اوړي او نه فکر تغیر کوي. دا توافقنامه چې وروستۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت او د افغانستان حکومت او ولس وارزول، بیل دي شي امریکایي اړخ ته د اوربند تر هغه پورې ګټه ورسي، نور هیڅ ډول تعهدات په دې کې د طالب له لوري عملي نه سول. برعکس، طالب د ناروا جګړې ته شي لاوله هم موږ په دې باور وو چې دا د طالب د ملاتړو شپږ په دغه په سر کې پاکستان دی، یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام په وړاندې باندې دغه ته شدت ورکړي.
خغله مینپال، په دې توافق په دې توافق کې په فایل کې زلمی خلیلزاد کابل ته ګڼ سفرونه کول، مخکې لدین چې دا هوکړه لاسلیک کړي، او د کابل چارواکو سره ظاهرا ویل چې په همغږي دا توافق او هوکړه لاسلیک کړي، د ځکه خو افغان حکومت یو شمیر ژمنې هم د دې هوکړې له کبل عملي کړي.
کاملا موږ ویل چې په دا په یو ټول اساس نه دی، دغه لپاره د سولې د مذاکراتو لپاره د افغانستان حکومت یوازې د دې پروسې د تسهیل لپاره ځینې ګامونه واخیستل، او اندېښنې مو سرګندې کړې، اعتراضات مو وکړل، ځکه په هغه ورځ باندې کله چې په دوحه کې د طالبانو او د امریکا د متحده ایالاتو ترمنځ دا توافقنامه لاسلیک کېدله، د ناټو سرمنشي او د امریکایي چارواکي په کابل کې او په آر کې وو، موږ په ډیرو واضح ټکو ور چې دلته د طالب او د پاکستان رابطه چې د طالب اصلي کور دی، دا نه د تعریف شوی، دلته تضمین ورکړل شوی نه دی په سیمه ییزه کچه باندې چې د سیمه هیوادونو به د تراګرو روزنه پالنه او هلته پټنځایونه باندې نه ورکي، د بندیانو د ډیر په بیړه خلاصېدو مخالفت مو وکړي، او موږ په دې باندې باور وشي دا کسان چې یوازې هدف د افغانستان د خلکو د خپلو مسلمانانو ورونو وشل دی، بل هدف نه لري، او دا بیرته هغه تاوتریخوالی ته ورګرځي، او دا تروریستي افکار چې د دوی په وینه کې اخیستل شوي دي دا تغیر نه کوي. همدا شی څه چې د افغانستان د خلکو د پر اساس باندې اوس
غواړم دا وپوښتم چې طالبان دا ردی چې ګوندې خوشی شوي بندیان دی جګړې ته ستانه شوي، دوی وایي چې هغه بندیان افغان حکومت په یوه او بله پلمه یو شمېر بیرته نیولی دي، آیا تاسو داسې کسان لیدلی دي چې هغه بندیان و خوشی شوي؟
طالب خدام نه مني چې د پتیرو شلو کلونو کې یوازې د افغانستان خلق وجلی دي، د افغانستان مخاورې وجلی دي، شونځي او مکتبونه اړولې دي، وران کړې دي، پلونه او پلچکونه الوزولې دي، هم دا اوس شي پر ارغنداب، د کندهار پر ارغنداب باندې په جړې او په پنجوایي کې کوم داورین دي، او پر لشکرګاه باندې دوی یو شي هجوم ورودام نه مني، طالب خلک د ټول جنایت سترګې پټوي،
د مانالرونکو
باندې پوي دي شي
د معنا لرونکو خبرو دی انتقاد شته دی، هم په طالبانو باندې کیږي او هم په حکومت باندې کیږي چې بین الافغاني خبرې د دغه هوکړې لکه په پایله کې پایل شوې چې یو ډېر ښه پرمختګ وو د افغانانو لپاره، ځکه د افغان حکومت غوښتنه هم د بین الافغاني خبرو پایل وله طالبانو سره د مخامخ مذاکرو پایل شوې. په طالبانو باندې حیاتم د وبخې په طالبانو هم نیوکه داده چې بامانه خبرې چې واقعا یو حل ته ورسیږي نه دی پیل شوی، خو په افغان حکومت هم دا انتقاد شته چې د هیات جوړښت دی ته په پام باندې چې واقعا دغه خبرو کې پرمختګ وشي نه دی، کمزوري اشخاص پکې دي، دغه نه دی، جامع نه دی، داسې انتقادونه شته دی. څومره تاسو لخپل لوري
طالب د لیست اشه د طالب له لیست سره پرتله کوي چې کوم لیست جامع دی، کوم متنوع دی، کوم د نوي افغانستان، د پرمختللي افغانستان، د یو ډیموکراټیک افغانستان شپږ کې ټول عذاب ټول فکرونه را یو ځای کړي، لښزو خطرنرو پوری تر ځوانانو پوری د تر علماو پوری د پرلمان تر غړو پوری زشکر کوم په دې برخه کې د افغانستان ټول خلک په هیډ شي جګړه طالب په کوم باندې د دوی پر خلاف باندې روانه کړي، طالب اصلا څه غواړي، د طالب اصلا فکر څه دی، په دې باندې پر وضاحت دی. ولی موږ د دې لپاره شي د افغانستان خلکو ته وسو چې موږ هر ډول مذاکراتو ته په ټول اخلاص او صداقت باندې حاضر یو. د کله چې مذاکرات توقف سول، طالبان معمولی د شیر ولاړل او د افغانستان مذاکراتي ټیم مو مولې دی چیرې ولاړې، تر هغه وروسته کله چې موږ دوم ځل مذاکراتو ته آماده سولو، تاسې د دوی ډلې ولیدلې چې پر کوم هیوادونو باندې ګرځېدل د څه لپاره؟
مینپال صاحب، بل پوښتنه مې دا ده چې حکومت د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبره کوي، خو موږ چې څومره ریپورټونه له طالبانو سره وخت نا وخت خبرې کوو، هغوی بیا ورته ادعا کوي، دوی وایي چې دوی په ځینو ځایونو کې په دفاعي حالت کې دي او حکومت عملیات زیات کړي دي، په جګړې کې کمې نه دی راوستې. دغه د تاوتریخوالي پړه څومره تاسو ته متوجه ده او څومره طالب ته؟
ګورې د اورکم په ونی کې ټول مطبوعات ستاسي د رادیو په شمول او ستاسو خبريالانو په شمول شپه اکثره ولایتونو کې دي، جمع نور ملي او نړیوال مطبوعات، جمع د افغانستان ټول ملت شاهد و شي د افغانستان امنیتي او دفاعي قوای په کامل اندازه حالت کې دفاعي حالت کې دا د طالب وحشت او شیبو دې ته مجبور کړل شي له دفاعي حالت فعال دفاعي حالت سره سوزکه دی تشوري دل شي پر لشکره باندې ارغل ورور په زرونو کورنۍ مهاجرې نه سولې ستاسو خبريالان نه ته وو وخت پر وخت باندې دا یې خدای وبخشي چې دغه تروریستانو له لاس شهید سو گزارشونه ورکول په ارغنده او په جړی په پنجوالي د کندهار کې تاسو ولې د شتروسه پورې دې څه کوم غوبل او وحشتي نه ریجو کوي؟ ایا دا موږ کړی دي؟ زه فکر کوم چې اوس د افغانستان ټول خلکو ته دا معلومه سوله شي د طالب دا ناروا جګړه شي واضح د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره ناټو خارجي قوایو باندې ګرځولې، یوازې دا چې دین یې تعریف کړی دی او دین یوازې د خپلو خلکو د مسلمانو ورونو پر خلاف باندې دغه کړی دی، استعمال کړی دی، دغه د وژنې لپاره استعمال کړی دی، د افغانستان د ورانولو لپاره استعمال کړی دی، بل څه نشته. طالب ورځ پر ورځ باندې خپل ناوړه وحشي چیره نندارې تجدي
ورځ
باندې د خلکو په منځ کې په نفرت سره مخامخ کیږي او دا د هغه نه باور دی پر سوله باندې.
مینپال صاحب، اوس زلمی خلیلزاد ورسته لدی چې یو کال پوره شو دی د تړون څخه بیا تللې دی کابل ته، همدارنګه کې دوهې ته بم لاړ شي، نور سیمو ته هم سفرونه لري، امبل افغان حکومت چارواکو سره ګوري، ام د طالب استادو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد زاد به د خبرو یو نوې پړاو پایل کی. اوس چې په کابل کې دی، نه یوازې زلمی خلیلزاد نه، دی امریکا په نوی حکومت چې جو بایدن اوس ولسمشر دی، له دوی نه دغه توافق په برخه کې د افغان حکومت غوښتنه مشخصه څه ده؟
زموږ غوښتنه د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لومړی خو موږ او د امریکا د متحده ایالاتو نوی حکومت ټول په دې باندې توافق لرو چې د
توافق نامه باید وارزول شي او دلته ډیر نقایص لري او په دې کې ځینې حماس او په دې کې هغه تعهدات چې طالب ورکړي وو د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د اړیکو د تاوتریخوالي د کموالي د افغانستان د خلکو پر وړاندې باندې د دې ناروا جګړې درېدنه د افغانستان د خلکو لپاره د دایمي او پایداره د دایمي او سرتاسري اوربند رامنځته کېدل هغه څه دي هغه تعهدات او توقعات چې د افغانستان حکومت او افغان ملت له دې توافقنامې درلودې موږ به دا ارزو موږ د ارزونې په درشل کې
باید افغاني خبرې یو ښه فرصت ګڼل کېدلی شي. مینپال صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه کراته ځواب راکړي، څومره په روانو بین الافغاني خبرو باور لري او ل خپل پلو څومره چمتو یي چې واقعا په دغه خبرو کې پرمختګ وشي؟
موږ په خپل ټیم په خپل مذاکراتي ټیم باندې باور لرو چې هغه د افغانستان د خلکو د اراده او د افغانستان د خلکو د غوښتنو پر اساس باندې تل پر اخلاص او پر صداقت سره تللی دی. طالب شي واجر ډاله ده او د پردیو په اشاره باندې د افغانستان د خلکو وجنې ته د افغانستان د نظام د نړولو لپاره یو غوټ کړی دی. د دوی په فکر کې او د دوی په اراده کې او د دوی په حرکاتو کې تر اوسه پورې د سولې لپاره تمایل ښودل شوی دی.
ورته خبره طالبان هم کوي. مینپال صاحب مننه کوله تاسو ناغوي وای چې افغان حکومت تر ډیره پورې چمتو نه دی. له تاسو ډیره زیاته مننه کوو چې په خپل ډیر بخت وخت کې مو وخت راته وویل.
په ټول افغانستان کې معلومات وکړي.
مهرباني
مګر ومو زستاشه لاره د ستاشه ټول خبريالانو ته لغوي څخه د غشتنه کوم چې لاره شي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې دی وګرځي او دی وایي څوک د سولې اراده لري چې تاسو ترې خواله ته ادامه ورکړي دا څوک تاسو ترې خواله کوي.
مننه ډیره زیاته. کور ودان سلامت اوسئ. له تاسو سره بحث پای ته رسو. مننه درنه کوو او کور ودانې درته وایو. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق را سره دی. وسیق صاحب لومړی خدای وکړي چې له ښاغلي مینپال سره مو د موږ بحث اوریدلې د افغانستان د جمهور ریاست د ویان سره. د دوهی له تړون یو کال پوره شو. زلمی خلیلزادی وربیا سیمې ته تللی او ټاکل شوی د اوس په کابل کې دی چې په کابل کې هم له چارواکو سره وګوري او همدارنګه د تاسو له استازو او مشرانو سره د طالب استازو او مشرانو سره خبري وکړي. په تیر یو کال کې د سکبیلا بیلې راپایل کو یو شې چې ام نړیواله ټولنه ام بهرنی هیوادونه ام خپل عام افغانان پری پریشان دي او نهیلی کړی دي. په لومړیو کې د غسولې هوکړه ته لمندو د تاوتری خوالی زیاتواله دي. افغان حکومت پر طالبانو اچي چې دوی د هوکړې باوجود تاوتری خوالی زیات کړي. څه وایي تاسو؟
بله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان صاحب تاسو ته او تاسو لاري د افغانستان مؤمن او عزیز ملت ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. او په پیل کې باید وایم چې تیر ورځ د افغانستان د اسلامي امارت او امریکا ترمنځ د اشغال د خاتمې د تړون د لاسلیک لومړی کلیزه وه او د هغې مبارکي ټول افغان ملت ته وایم. او ستاسو پوښتنې ته به راسم چې تاسو وویل د تاوتریخوال لیکچه زیاته شوې ده. زما په نظر باندې د دوحې د تړون له لاسلیک وروسته د افغانستان اسلامي امارت خپلو ژمنو ته پابند پاتې شوی ده او تر اوسه پورې د تړون څخه کومه تخطی نه ده ترسره کړې او د په اصطلاح باندې د تاسو په اصطلاح باندې د جګړې د شدت کچه ډېره کمه شوې ده. تر دې مخکې پخوا تر تړون مخکې د افغانستان په ټولو برخو کې په ټولو ولایاتو کې او په ټول ولسوالۍ کې په هماهنګ ډول باندې د افغانستان د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري عملیات ترسره کېدل او د دښمن په ټولو غټو او وړو مراکزو پر لویو لارو باندې د دې کاروانونو او په ټولو پوځي او نظامي مرکزونو د دې باندې حملې ترسره کېدلې. همدغسې ولایتونو ته سقوط ورکول کېدل. تاسو نوم نیوینئ د کندوز د ښار سقوط او د غزنی د ولایت سقوط. همدغسې فراه او نورو سیمو کې او د دې څنګه په شاري سیمو کې د دشمن په مراکزو باندې به استشهادي او فدايي عملیات ترسره کېدل او غټ انفجارونه کېدل د دشمن په مرکزونو باندې. خو له تړون را وروسته دغه ټول عملیات دریدلې دي، ستاري حمله نه دي سوي، فدايي عملیات نه دي.
خغلې وسیق، افغان حکومت او نور ادارې وخت نا وخت وایي چې مثلا په کندهار کې، په ارغنداب او نور سیمو کې جګړې زور واخیست، د کندوز شاوخوا سیمو کې جګړې زیاتې شولې، په هلمند کې له دغه توافق را وروسته پرله پسې جګړې وشولې، ډیر خلک کډوال شول، او په ښارونو کې چاودنې، دغه هدفي چاودنې زیاتې شوې دي. دې مسلو په اړه باندې څه وایي؟ ځکه زه غواړم چې په دې پوه شم، وخت نا وخت طالبان په ځینو کې مسولیت مني، په ځینو کې نه مني، په ځینو بریدونو کې. آیا فکر کوئ په ښارونو کې دغه تاوتریخ، په کابل ښار کې دغه هدفي وژنې او نور چې زیات شوي دي، د دې ټول تاوتریخوالي پړه افغان چارواکي، ځینې نور فعالان وخت نا وخت په تاسو اچي؟
دا خبره ناسمه ده. دغه مسولیت چې دوی موږ ته راځي کوي، ځکه چې دوی کوم اسناد او شواهد نه لري. موږ چې کله پر کوم ځای باندې حمله وکړو، زموږ مجاهدین چې چېرته د دښمن په مراکزو باندې حمله کوي یا د دوی په افرادو باندې حملې کوي، د هغوی مسولیت حتما مني. تاسو د کندوز و د هلمند و د کندهار خبره یاده کړله، هغه ځای کې چې چېرته عملیات ترسره شوي دي، هغه ټول زموږ عکس العمل و. یعنی د دشمن افراد او هغه د ملکی خلکو، دولتي خلکو په مابین کې هلته پوستي جوړی کړی دي، قرارګاوی جوړی کړی دي، یا هغه سیمه چې مخکې د مجاهدینو په لاس کې وی، هلته دوی عملیات را ایستلي دي، شوبلی او ټانګونه را ایستلي دي، بیرته د نیولو کوشش کړی ده. د هغو په عکس العمل کې، یعنی هغو ته بیرته د جواب ورکولو دپاره دغه عملیات په هلمند کې هم ترسره شول، او په کندهار، په کندوز او په نور ولایتونو کې هم جوابي عملیات ترسره شوي دي. هر ځای چې د دشمن تحرکات شوي دي، مجاهدینو یې جواب ورکړی دی. ولی له دې څخه علاوه پر نور ځای باندې تهاجمي بریدونه نه دي شوي. په هر دغه د کندهار او د هلمند خبره ساتي، یا دغه ځای کې ولسی خلک د دشمن له وجوده څخه ډېر زیات په تکلیف و. د عملیات د دې لپاره ترسره شو چې دغه سیمه تصفیه شي، او ولس د دې له ضرر او تاوان او لزیان څخه خوندي سي، او یا په هغه سیمه کې سیوی دي چیرته چې دشمن عملیات کړی دي. موږ کره شواهد او اسناد وړاندې کولای شو چې له دغه د تړون له راورسته دشمن له موقع نه په استفادې باندې چې د مجاهدینو عملیات کم سیوی دي، دوی خپل تحرکات زیات کړی دي. ټول سیمه ته ځواکونه لري، امنیتي خلک لري، تاسو خپل نفوس په سیمه کې زیات دي. د نفوس د مخنیوي لپاره مجاهدینو عملیات ترسره کړي دي. ولی دا په دې معنی نه ده چې موږ عملیات زیات کړي دي، له تړون څخه تخته شوی ده.
ښاغلی وسیق، تاسو تمه لري چې افغان حکومت په زرګونو نور طالب بندیان هم خوشی کړي، خو حکومتي چارواکي دغه مخکې د جمهور رئیس ویان دوا خان مینپال ادعا وکړه چې هغه بندیان چې دوی مخکې خوشی کړي دي، یو شمیر بیرته جګړو ته ستانه شوي دي؟
دا خبره بالکل ناسمه ده. یو خو باید وای چې کوم تړون چې لاسلیک شو، په دې تړون کې دا خبره بالکل صراحتن، یعنی کوم سند نشته لیکل شوی نه دی. هغه تړون که چیرې تاسو مطالعه کوئ، او که زمایم هم مطالعه کوئ، په هغو کې دا خبره نه ده لیکل شوی چې کوم زندانیان چې آزادیږي، هغه به بیا بېرته په جهادي فعالیتونو کې برخه نه اخلي. ولی بیا هم د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه او ټولو مسؤلینو دغه وعده وکړه چې هغه بندیان چې له زندان څخه آزادیږي، هغوی به بېرته د جګړو لیکو ته نه ځي. زه د دې لپاره تاسو ته یو ثبوت ورکوم چې دغه سیمه موارد هم راغلي دي چې ځینې زندانیان په بعضو برخو کې فعالیتونه شروع کړي دي، یعنی په یو مسولیت کې کېدای شي راشي. خو د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه له دې څخه کلک مخالفت کړی دی، یعنی هغوی ته بېرته سپارښتنه کړې ده چې هیڅ یو زنداني به په مسولیت کې تر هغو پورې نه راځي، تر امرستاني پورې. دوی باید لاړ شي، آرام وکړي، خپل درسونه ووایي، که څوک مریضانې تداوي وکړي، علاج وکړي، او که د چا نوم په کوم لیست کې راغلی، هغه باید اخراج شي. او زه معلومات لرم چې هغه ټول له دې لیست څخه وتلي دي، نه په کوم مسولیت کې راغلي دي تر اوسه پورې، او نه دغسې ثبوت څوک ورکولای شي. خو دغه رقم ارقام ډېر موجود دي، کوم زندانیان چې له زندان څخه آزاد شو، بیرته د دښمن لخوا پر هغوی باندې حملې وسوې، چاپي وول شوې، په شهادت باندې ورسول شول، په فرا او کندوز او کابل او چاریکار په دې ځای کې موږ نومونه لرو، ثبت کړي دي، او بیرته له مقابل جهاد سره شریکي کړي دي چې دغه زندان ایرانیان ازادي د پر خپل کورونو باندې ناسي عادي ژوند ته دوام ورکي، خو د دشمن له خوا تر حملو او چاپو لاندې نیول کیږي. دا هغه څه ثبوت دی چې ورکولای چې هغه د بیت په جګړو کې یا په جهادي فعالیتو کې برخه اخیستي وي.
احمد الله وسیق د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال. بل مسله چې ډیره مطرح ده، یو شی چې دغه توافق په پایله کې ورته ډیره هله مندي په عمومي عوام افغانانو کې موجوده وه، په نړیوال کچه مرته موجوده وه، هغه د بین الافغاني خبرو پایل و، د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د مخامخ خبرو پایل. دغه خبرې پایل شوې، تر اوسه ډیر ورو پرمختګ کوي. وخت نا وخت د افغان حکومت هغه کوم هیئت چې برخه لري د دوی له څرګندونو او د افغان چارواکو له څرګندونو دا دعوی را برسېره کیږي چې دوی وایي طالبان هیڅ انعطاف ته چمتو نه دي په دغه خبرو کې. دوی غواړي چې په بشپړه توګه ورته موږ دا ټول واک وسپارو، یعنی نرمخت نه ښیي. تاسو څومره رغنده خبرو ته ژمن یې او په دې برخه کې واقعا هم داسې ده که نه؟ تاسو انعطاف خودلې، نرمي مو خودلې؟
بلې انصاب، په دې باره کې کلش تفصیل ورکو. باید ووایم چې د افغانستان اسلامي امارت په مذاکراتو او ډیالوګ باندې دغه لري تعهد ورته لري او په هغه باندې قائل دي او په افغاني مذاکراتو ته ژمن پاتې شوي دي او له پیله څخه دغه مذاکرات پیل شوي دي. او ژمنتیا یې په دې کې ده چې د بین الافغاني مذاکراتو دپاره اسلامی امارت تر ټولو لوړ پوړی ټیم وټاکي چې په هغه کې د افغانستان د اسلامی امارت لوړ پوړو چارواکو ګډون لري، لکه د مولوی عبدالحکیم صاحب او دغه مولوی عبدالکبیر صاحب او دغه نور یعنی د اسلامی امارت هغه لوړ پوړي چارواکي شیخ مولوی فرید صاحب هم داسې نور دغه ټولې په مذاکراتي ټیم کې ځای کو د دې لپاره چې هغوی بین الافغاني مذاکراتو ته او ډیالوګ ته ژمن دي او تعهد ورته لري. او تر دې وړاندې بین الافغاني مذاکراتو اوس هم دوام لري، مخکې هم د ځینو معاجرو په وجه باندې څه تعطیل رالی او ځندېدلی بي. دغه دوې درې ورځې وړاندې تاسې واورېدل چې بېرته بین الافغاني مذاکرات او د دې د تخنیکي ټیمونو تر مابین ناستې بېرته پیل شوې او لیده کاسې اوسو د دواړو ټیمونو مشرانو څو ورځې وړاندې خپلو کې سره ولیدل او په دې باندې به بحث کوي چې د ایجنډا پر موضوعاتو باندې غور وکړي او په دې ټینګار وسي چې دغو ناستو ته به دوام ورکړي. دا چې د مقابل طرف همیشه تبلیغات کوي او د دې موقع څخه استفاده کوي اصلا دې ته تیار نه دي او په دې کې هماهنګي کمه ده او دې خپل د خبرو ته شمن نه دي. او د دې اکثره کړي دا غواړي چې دغه د سولې پروسه او دغه د مذاکراتو جریان دغه له بنبست سره مخامخ شي او په دې کې خندونه را پیدا کړي. تاسو وینئ د امر الله صالح خبري اوري د الحمدلله مهیب او د نورو چارواکو چې هغه وخت نا وخت دغه سي سرګندونی کوي چې هغه خپل د دې باعث کیږي چې دغه د مذاکراتو جریان له بنبست سره مخامخ شي. زه په ډاډ سره ویلی سم اسلامي امارت بین الافغاني مذاکراتو ته ژمن ده.
او خغلی وسیق کده سلن راته وایي، تاسو د خبرو په پایله کې شراکت ته چمتو یې؟ ځکه یو لویه برخه په افغانستان کې بیلابیلې ډلې ګوندونه خلک کېدای شي چې د طالبانو مخالف اوسي، چمتو یې چې له دغو سره شراکت ولري په راتلونکي واک او قدرت کې؟
د راتلونکي واک او د شرکت خبره به ورسته، ځکه چې په اول پیل کې بین الافغاني مذاکرات کیږي او دغه بین الافغاني مذاکرات ته د پاره دي چې موږ یو توافق ته ورسېږو او راتلونکي یو افغان شموله حکومت او نظام ولرو او په دې نظام کې ټول افغانان برخه ولري، ځکه چې د افغانستان ټول قومونه سمتونه اقشار او دغه ټول د دې حق لري چې په یو نظام کې ګډ وي. نو د همدې دپاره دغه مذاکرات روان دي او دغه خبرې د همدې دپاره روان دي تر څو له دغې لارې څخه دغه جګړه یا پای پیدا کړي او وروسته موږ په یو افغان شموله اسلامي نظام باندې توافق ته ورسېږو.
مننه ښاغلی وسیق. زه غواړم وروستۍ پوښتنه وکړم، وخت راپسې په تمامېدو دی. امریکایي چارواکو خصوصا د امریکا نوې ادارې د بایډن ادارې ویلي دي چې دوی په دغه توافق باندې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی غور کوي. څو معلومه کې چې آیا طالبانو معنی لرونکي خبرې پیل کړي او تاوتریخوالی کم کړي که نه؟ د دغه غور په اړه او د دغه بیان په اړه تاسو عکس العمل څه دی، څه تمه لرئ؟
د افغانستان د اسلامي امارت موقف زما په نظر باندې دا ده چې هغوی دا نظر لري چې دغه ترسره شوی توافق یا دا تړون چې ده دا د ټولو لورو په ګټه باندې ده، هم د امریکایي لوري او هم د اسلامی امارت او هم د ټول افغان ولس په ګټه باندې ده، ځکه چې په هغه کې ټول اخونه څیړل شوي دي او تر اوسه پورې توافقنامې ته یا تړون ته د افغانستان د اسلامی امارت په تمامه معنا باندې ژمن پاتې شوی دی. له هغې ورځې چې تړون لاسلیک شوی دی، له هغه وروسته بیا پر خارجي ځواکونو باندې پر دوی باندې حملې نه دي ترسره شوی، همدغسې دي چې کله کوم مراکز یا اډې تخلیه کوي په هغه وخت کې پر دوی باندې حمله نه ده شوې، ځکه چې موږ تعهد کړی ده دا غو تعهد لمخې د ټولو ته مرجمن فاتې وي، همدغه چې د زندانیانو خبره شوی او د 14000 زندانیانو ته 15000 به د کابل اداره آزاد وي او 10000 به اسلامي امارت آزاد وي، دا ټول تر اوسه پورې شر روان دي. ولی جانب مقابل لدې څخه بار بار تخطي کړي ده او د دوی لوري حمله ترسره شوی دي، درون حمله شوی دي، ځین مخالفتونه شوی دي، بیا هم د افغانستان اسلامي امارت صبر کړی دا پر دغه تخته باندې، د دې په خاطر باندې چې دغه تړون ته په خپل ځای باندې پاتې سي او دغه تړون د جګړې د پای لپاره تر ټولو یو شبعیسته او د افغانستان د
کو سکسب وخت را پسرا پورا شو. د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان د واخان مینپال او احمد الله وسیک چې د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرسیالو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ولدواړو مننه.